تر راتلونکو خبرونې چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبیدی هر کله کو د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هر کله کوي او تمه خي چې دا ډول ناسې به په مستقیمو بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. د دې خبرونه د هم نیمای د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړي شوی دا به همرا سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالم وړاندې کوي.
د سولې علي شورا تمه وشو ده چې افغانان به بالاخره دایمي سولې ته ورسیږي. د غزنی د سلطان محمود غزنوي په زیارت کې چاودنه شوې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ایران دي د تیروتنه نه کوي چې د امریکا مصلحت دی د امریکا کمزوري وګڼي. د افغانستان د سولې علي شورا تمه وشو ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې علي شورا ویاند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت په دروازه کې به می چاودنه شوې ده. ولایتي چارواکي وایي په پیښه کې چې نن سهار سوي له عاملانو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته ویل چې په پیښه کې یو وسلوال وژل شوی او بل ټپي دی.
دو تنه قصد لوده شده د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې ماینونه ځای په ځای کړی او دوهم ماین انتقال وو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چلنې کمر مخته تر رسیدو مخکې پرې چودنه کړی ده چې تر اوسه کې یو سوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی. او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی واغم د امنیتي ځواکونو لخوا کشف لسیمه څخه انتقال او چودنه ورکړل شو.
د ولی ویان ونه ویل چې په پیښه کې داخل کسان څوک وو. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپله په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دی دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن چې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې په یوه کانفرنس کې وویل
ایران او نور متخاصم لوبغاړي دي د امریکا احتیاط او مصلحت په تیروتنې د امریکا کمزوري نه ګڼي. دوی ته هیڅ چا په منځني ختیځ کې د ښکار کولو جواز نه دی ورکړی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وروسته هغې چې د ایران پر څو ساحو پوځي محلې د ایران پر څو ساحو یې پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل سول چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د یوې بي پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په بدل کې د دغو حملو امر صادر کړی و خو وروسته یې بېرته فسخه کړ. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ یوازې دا مهال د دې حملې ترسره کول درولی دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کېږي چې په امریکا کې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا تېره پنجشنبه د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیسټمونو سایبري یا انټرنیټي حملې کړې دي. دا حملې د ایران لخوا د امریکا د یوې اکتشافي بي پیلوټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته سوي دي. واشنگټن پوسټ رسپانې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حوالو راپور ورکړی چې دغه سایبري حملې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سوي دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د ترکیه په استنبول شهر کې رای ورکوونکي نن بیا د شروالۍ په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه. د دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځایي وخت ماښام 6 بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 په ټاکنو کې زیاتې رایې وګټلې، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلي سوي دي او له سره یې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو عالي بورد می پر 6 په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجې بې اعتبار اعلان کړې او ویل چې د جون پر 23 به تازه ټاکنې وسی. د ایتیوپیا صدر اعظم وایي د ده حکومت له پلازمینې اودیسا بابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته دولتي تلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یوه پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم وایي چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. او د کرکټ د 2019 کال په نړیوال جام سیالیو کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په لورډ لوبغالي کې د دې مسابقې په چای اټاس پاکستان ګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. پاکستان توانېدلی چې په 28 اوورونو کې 138 منډې وکړي او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
زمونږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خبرونه او نور مطالب زمونږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
موږ د دغسې سولهیز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ شورا غړی قاضي محمد امین وقادو همدې مسلې په اړه د نړیوالو چارو د افغان کارپو سره هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم دا ډېرې تکراری خبرې دي. دا د ورځې نه چې وزیر خارجه شوی دی همدا خبرې کوي چې باید زموږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لرې شي. و
حاجي سید داوتو په کونړ کې 1.5 زره ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي.
زموږ سره ویره شته دی، د هر کیس نه ویره شته دی. تېرې کمپاین کې تقریبا 1.5 زره ماشومان پاتې دي، همدغه څوکۍ دی، همدغه ورته پروتکل پاتې دی. مراوره ده.
د غزنی سیمه چارواکي وایي 2 تنه وسلوال چې غوښتلې د سلطان محمود غزنوي پر اوزه کې 14 وکړي د خپل ماین ښکار شول. په دې اړه هم رپورت لرو. په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,00,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې به اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. او که وخت و د 2019 نړیوال جام سیالۍ وروستۍ اپډیټ چې اوس مهال د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده، د دې وروستۍ حال بم درکو. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا د رهبرۍ پلاوي غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل انکار پرته پاکستان په افغان سولې کې کلیدي او رغنده رول لوبولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سولې په اړه یوه ناسته ترسره شوه چې له پاکستاني چارواکو سربېره پکې نږدې 1.5 تنو افغان سیاستوالو هم ګډون کړو. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وای پاکستان هڅه پیل کړې چې یو مجهوله او غیر تعریف سوی دښمنی په نسبی دوستی بدله او د خنیت د پای لپاره په سوله کې کلیدی او رغنده رول ولوبوي. ښاغلی وقاد یک شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د سولې لناست هرکلای وکړ.
شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدی کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ د دغه سولهیز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې د دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کی. بالاخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکرات او د ابتدایي پیل دروازه خلاصه.
دا په داس حال کې چې د پاکستان پنجاب ایالت د مری بوربن تفریحي سیمه 13 ورځ د افغان سولې او د دواړو هیوادونو دغه کېدو په هدف د وی ورځنۍ غونډې کورباوو د غناست ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار، حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی او عبدالرشید دوستم په ګډون شاو خوادر سه افغان سیاستوال وربرل سبي وو، خو د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استازي یا د غونډې ته نه وو وربلل سبي. په غونډه کې حامد کرزی او جنرال دوستم ګډون نه وکړي او خپل استازي ورلېګلی وو، خو افغان حکومت تر اوسه د غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي. دغه اعلامیه چې 13 ورځ پاره سو پکې تمه خودل سوي چې پاکستان دی دغه نوښت په دوام بین الافغاني مستقیمو خبرو ته زمينه برابره کړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغه غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. یو شمیر یاد ناسته به ګټي او د وخت ځای کېدل بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي ممکن پاکستان دغه اقدام د امریکا په هڅو او اشاره کړی وي چې ګټور تمامېدای شي. حاجی سید داود چې تر ډیره د کابل او اسلام آباد سیاستونه او اړیکې له نږدې څاري وایي امریکا له پاکستانه د پردې تر شا په افغان سوله کې مرسته غواړي.
زه داسې فکر کوم چې خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان د سوینه لږه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی، چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی. نو زه داسې فکر کوم کېدای شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري.
دا غونډه داسې مهال وسوه چې ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدراعظم په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لغزنی پرتا په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 130,000 کسانو تقویتی نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې تمو خود چې په پاتې شاو خوښ پګورز کې به په دغه شمیر کې نور هم لوړواله راشي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کم نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګندوي او وایي کمیسیون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. تفصیل لنجی صاحب اوري.
په داسې حال کې چې د تقویتي نوملیکنې د بهیر پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي 122,690 کسانو نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون په پلان کې نه لري چې دا بهیر د نورو ورځو لپاره هم وغځوي.
د
پروسې د تمدید لپاره تر اوسه کوم بل انتخاب نه لرو. هدف دا دی چې موږ باید د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې دا پروسه بشپړه کړو. ټول وګړي کولای سي چې په همدې موده کې نوملیکنه وکړي او د رای ورکونې له حق نه ګټه واخلي.
د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو کې په 475 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت چې عمومي نوملیکنه ده په 220 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوې ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر نه تر سره شوی. د نوملیکنې په تقویتي بهیر کې هغه کسان چې د تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وي یا تازه 18 شوي، له بهر څخه راستنه شوي کسان او د کومو کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلي او یا ورکې شوي شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاب انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمی نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګنده کړې. دوی وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید ویل
بل شکه چې دا شمیره ډیره چټه ده. تما دا و چې ډیری خلک په دغه پروسه کې برخه واخلي، ګډون وکړي. کمیسون باید په هغه ورځ کې مطالعه کړي چې چیرته د خلکو ګډون زیاتیږي او د دې ایجاب کوي چې د پروسه خلکو لپاره
ټاکل شوی چې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفافیت ترسره شي.
ناجیا ساپای و چې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د تقویتی پروسې ورسته حالې درکاو زمونږ غاګه ازادي رادیو نوري. د افغانستان د ورسې جرګې غړي له دوه ورځو راهیسې د بحث لپاره هیڅ موضوع یا مضمون نه لري. دغه جرګې شمیر غړي وایي د شنبه او یک شنبه په ورځو کې د ورسې جرګې ډیری غړي وزګارو او د جرګې جنجال د هوارولو لپاره هیڅ لار ونه مونده. خو د جرګې ځینې نور غړي وایي چې یو 15 کسیز پلاوی ګمارل شوی چې د یوې جنجالي رای په سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تیرې چهارشنبه د ورځې لنخته وروسته دوه ورځې کېږي چې دغه جرګې ډیری غړي وزګار دي او په هیڅ یوې اجنډا د لیز بحث نه لري. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن پدرام رسنیو ته وویل د شنبه او یک شنبه په ورځو کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت وو.
فضای امروز به دیروز نسبت به هفته
د موبایل د تیرې ونې په پرتله چې لتاو تاریخوالی ډکه و نن او پرون کراری و، خو هیڅ اجنډا نه و تنظیم شوی او وکیلان په خورو ورو خبرو بوخت وو. دغه وضعیت دوام د خپلواکو وکیلانو لپاره د منلو نه دی،
قابل پذیرش نه.
بلخوا په دغه جرګه کې د بغلان د خلکو استازي نوري حمیدی وایي د خلکو استازي باید چوپتیا ماته کړي او په اصلي اجنډا چې د جرګې د رئیس ټاکل دي بحث وکړي. دغه سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د یادې جرګې غړي مریم سما آزادی رادیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس د ټاکلو په هدف د نو سیرو ترمنز د دوهم دور د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د وکیلانو ترمنز اختلاف په فزیکی نخته واوخت چې د جرګې د رئیس میز او څوکۍ پکې ماتې او یو شمیر وکیلان پکې ټاپیان هم شول. په ورته وخت کې داسې سرګندونې هم کیږي چې د بې طرفه او د کمال ناصر وسیلی او میرحمان رحماني د پلویانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې د یوې جنجالي رای پر سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. دغه جنجالي رای یو اضافي ټکی لري چې د کمال ناصر وسیلی د پلویانو په خبره د همدغه یو ټکی له امله باطله ده. که دغه رای د واقعي رای په توګه ومنل شي د میرحمان رحماني د بریالي کېدو پر سر اختلاف له منځه وړلی شي. د ورسی جرګې بل غړي حمیدالله توخی رسنیو ته وویل تمه ده چې دغه 15 کسیز پلاوی روان اختلاف پای ته ورسوي.
دغه جنجالي خبرې چې زما باندې راغلی چې هغه یوه رایه ولا پر هغه یوه رایه باندې څه جنجال پېښ شوی ده چې هغه ته یو داسې د الله را پیدا کړي چې دواړه جانب یې ومني او خدای ته امید لرم چې انشاءالله دا فیصله به دواړه جانب خلک ټاکل شوي دي. ټول مسئلے خلک دی ټول دې کوشش کوي چې د ال داسې لارې پیدا کړي دواړه جانب ور باندې کانیس.
خو رامنځته شوې پوښتنه دا ده چې د ولسی جرګې غړي په وروستیو دوو ورځو کې ولې ونه توانېدل چې په مجموعي توګه د اختلاف وړ موضوع باندې بحث وکړي. د جرګې غړی میرویس یاسینی وایي د تیرې اونۍ د فزیکي نښتو اثرات پاتې دي، خو خوشبیني شته چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې غړي دستجمعي بحثونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبول شي په تمدا زدی رادیو ډاٹ کام. ورزو غزنی تلک څنګه مو چوڑان دی ویل د غزنی سیمایز چارواکو ویلی دوتنه وسلوالو چې غختلی د سلطان محمود غزنوی پر اوزه کې 14 وکړي د خپل ماي نخکار شوې دي. دغه پیخنن د غزنی خار په روزه شریفه کې رامنځته شوې ده. په سیمه کې زموږ خبريال حبیب الرحمن تاثیر د زیارت ل منجاورانو سره غږیدل دی او دا ریپورت یې پر جوړ کړی.
د غزنی سلطان محمود زیارت منجور وایي دغه زیارت په دروازه کې نن سهار 2:14 سوي دي چې مرګ ژوب لیاړه ولې ده. د سراج احمد په نوم دغه سپینجری منجور ازادي راډیو ته ویل لا زیارت ته نوم راغلی چې لومړی 14 نوسوه
چیزی کم دیگه یا زیاد شد شدیم بجا می وقتا بوده.
د یوای سهار شپږ بجې به وی چې لمړی چاودنه وسوه. زیارت ته راغلم، ګورم چې د زیارت دروازې ته څیرمه چاودنه سوې دي، وینې توی سوې، خو نور نه یم خبر چې څه کیسه ده. خو بیا خلکو ویل چې دوه کسان روغتون ته انتقال سوي دي، نه پوهېږم چې وژل سوي ووي که په ټپیان وي، خو دوه نفره وو. خو د عبدالواسي په نوم د دغه زیارت یو بل منجور بیا ازادي راډیو ته وویل،
ما که آمدم همینجا انفجار شده بود دیگه، ما را همین مردم عسکر
زه چې راتلم دوه انفجار نسوي و، زه پولیسو نه پرېښودلم، خو وروسته چې اجازه راکړه چې راغلم دروازه مې خلاصه کړه، دوه چاودنې سوي وې، وینې توی وې، هغه مې پاکې کړې، بس خلاص
ششم پاک شون دیگه خلاص.
دولتي چارواکي بیا وایي چې په دغه چاودنو کې یو تن وژل سوی او یو بل ټپي دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زیارت ته کوم زیان نه دی اوښتی، یوازې هغه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې چاودنې یې کولې.
دو تنه قصد درلوده چې د سلطان محمود د غزنوي په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې یو ماین ځای په ځای کړی و، دوهم ماین انتقالوو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چې له نیکمرغه مخ ته تر رسېدو مخکې پرې چاودنه کړې ده، چې په ترڅ کې یو وسوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی، او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا کشف له سیمې څخه انتقال او چاودنه ورکړل شوه. له نیکمرغه چې په چاودنه کې هېڅ چا ته له دغو وسوالو پرته زیان نه دی اوښتی.
زیارت ته څومره زیان اوښتی؟
زیارت هم له نیکمرغه زیان نه دی اوښتی.
تر دې وړاندې د روان کال غوایي میاشتې په یولسمه نېټه په غزنی کې د مشهور روحاني شخصیت شمس العارفین چې په شمس بابا مشهور دی زیارت هم په بمونو الوزول سوی و. خو تر دې وړاندې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د باول حق صاحب د بابا ولی او د غزنی مرکز ته څیرمه د سخي صاحب زیارتونه هم په بمونو الوزول سوي دي.
ل غزنی ورزو کونړ ته، په کونړ کې یو ډیر زر ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه به برخه پات شي ودی. په دې ولایت کې د فلج مثبت پیښه موجوده ته واکسینو سره د وسلوالو مخالفت خلک اندیښمن کړي دي. دغه ساری او لا علاج ناروغي بعد دوی کورنۍ او ماشومان ته هم لاړ شي. په دې موضوع باندې په سیمه کې زموږ همکار روح الله انوري دا ریپورت چمتو کړي.
په کونړ کې د واکسینو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر اسدالله فضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کمپاین کې ترې یو دیرش زره ماشومان پاتې دي، او که یادې پروسې سره وسلوال مخالفین خپل مخالفت ته همداسې دوام ورکړي نو دغه شمیر زیاتېدای شي. هغه وای د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د فلج مثبت پیښه د کونړ ټولو خلکو ته د خطر زنګ دی چې باید خپل ماشومان ته واکسین ورکړي او په دې برخه کې هر ډول مخالفت څخه خلاص واخلي، گنی د دوی ماشومان ته هم دغه مرض رسیدای شي. د کونړ اوسیدونکو هم د فلج د پیخي پیدا کېدو اندیښمن کړي او غوښتنه داده چې هر څوک د واکسینو او د دوی د ماشومانو د روغتیا مخالفت کوي باید نور د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورکړي. سلیمان وای
کوګزن باندې اختشې زمنګ د کورنۍ د ټولو وګړو د وولو بار جوړیږي، د تعلیم نه پاتې کیږي، د غم د خاده په وخت کې د زمنګ د وولو باري په هر ځای له چیزي خوراک ستوند هر شي مشکل هغه ضرورت تنه چې دغه د ژوند دالري نشي پوره کولای په خپل او ډیر ستونزې رامنځته کوي. او دغه وختونه مې چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي په خپل وخت سره
د یادونه وړ ده چې له تیرو څو کالو د کونړ په یو شمیر سرحدي او لری پرتو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره مخالفت موجود دی، چې تیر کال هم په یاد ولایت کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې وي، او سږ کال هم تر دې دمه یوه مثبت پیښه پیدا شوې. پخوا به چې په کوم ولایت کې د ګوزن کومه مثبت پیښه وموندل شوه نو هلته به د واکسینو کمپاین کېدلو، خو سږ کال د وسلوالو د ګواښونو له امله په ټول کونړ کې یاد کمپاین نه دی ترسره شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زموږ غږ آزادي رادیو نه اوریده. کندوز د یو شمیر ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسؤل وسلوال په زور د وشور په نوم باندې پیسې اخلي او کڅوګ ورته دغه پیسې ورنکړي، نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان نور حال راکوي.
په کندوز کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په وش زور وشور اخلي. د کندوز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په وش زور وشور اخلي او که څوک د دغې ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي، نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبشیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدارز کاغه و طالب د طالب مو هم په عذابوي. موږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ اوش رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي په زور، رانه راځي دلته ډوډۍ رانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بیخي د ژوند نه نور پتنګ راغلی.
د دوی په خبره چې غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې پخوانیو جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم او ستم لاس پورې کوي او خلک په یو او بل نوم زوروي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنمو فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه اوشرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کړو چې ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دوی وخت موږ ته هیڅ نه پاتې کیږي. دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي؟ نو باید د دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو وشور اخلي او دغې مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بزګر غلام فاروق په دې اړه وویل: د دې ولایت بزګران له اړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سروی مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز دیوالي ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمیر غیر مسؤول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
هر هغه څوک چې زموږ ملکي خلک دوروي له هغو څخه باج اخلي، هغه په هر نوم چې وي، هغه په دې قانون منګولو څخه هغې تاسو ولیدل چې د مرکز په شمول په خان آباد، امام صاحب، علي آباد کې یو شمېر کسان ونیول شول.
د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي دوی د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې چې په کم ډیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانې ده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشحاله وي او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ټرمپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ټرمپ په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشاله دی چې سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یو بل کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلی درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې. د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ټرمپ له دې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنځشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ټرمپ ورکړی وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شنډ شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړي، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حملې راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ټرمپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د حملې ته یوازې 10 دقیقې پاتې وې چې د مخاوني و، ځکه د په وینا د دې حملې احتمالي تلفات ښایي 1.5 کسانو ته رسیدلی وای.
زموږ غږ ازادي رادیو نورې درنو دوستانو، سلور بجی او 10 دقیقې شوې. دا اوس هم صالح محمد صالح راغله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د سولې علي شورا تمه وشوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په تاسو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره باید د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت په دروازه کې به می چاودنه سوي. د چارواکي وایي چې په پیښه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. د بدخشان چارواکي وایي چې ګڼو کورنیو نو خپل کوچنیان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړی دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ایران د دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت دي د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن دا څرګندونې نن کړې دي. د ترکیه په استانبول ښار کې رای ورکوونکي نن بیا د ښاروالۍ په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. د ایتوپیا صدر اعظم وایي چې د حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. او د کرکټ د 2019 د کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. پاکستان توانېدلې چې په 4 اور کې 168 منډې وکړي او 3 لوبغاړي سوځېدلې.
د سپورت ورزنه هنداره د چیلنج کپ دریمه درجه 500 اوریز سیالی پرون په پکتیا، کندوز او کندهار ولایتونو کې پیل شوی چې د 14 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د دریمه درجه روانه سیالی د 10 ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي چې په پای کې به شپږ غوره لوبډلې دریمه درجه سیالیو ته لار پیدا کړي. روانو لوبو کې 13 ورځ په پکتیا کې د کونړ لوبډلې، د پکتیکا په کندوز کې کندوز د تخار او په کندهار کې بیا هلمند د فرا لوبډله ماته کړه. نن په کندهار کې فرا د نیمروز، کندوز کې تخار د جوزجان او په پکتیکا کې نورستان د غزنی پر وړاندې لوبې کوي. د دغو سیالیو وروسته به د 12 ولایتونو ترمنځ د دویمې درجې 500 اوریزې لوبې پیل شي. علیم شیرزاد د آسیا په غوره لوبسارو کې شامل شو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون نړیوال لوبسار شیرزاد د ارزونې د درې پړاوونو له تیرولو وروسته د آسیا په غوره لوبسارو کې وشمېرل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي له دې وروسته به شیرزاد د دوو افغان نړیوالو لوبسارو محمد شریف سروري او ننګیالي په مرسته د لومړي ځل لپاره پر نړیوالو لوبو قضاوت کوي. د آسیا په کچه د لومړیو لوبسارو د انتخابولو مرحله چې په 2013 میلادي کال کې په مالیزیا کې تنظیم شوې وه، د آسیایي هیوادونو 78 لوبسارو پکې برخه لرله چې 12 لوبساري وتوانېدل د ارزونې پړاوونو ته لاره ومومي چې شیرزاد پکې هم شامل و. کوم لوبساري چې د آسیا په غوره لوبسارو کې شاملېږي د آسیا د لومړیو لوبسارو له ډلې دي او ټولې رسمي سیالۍ چې د آسیا د کانفدراسیون لخوا ترسره کیږي قضاوت پرې کوي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده.
پاکستان د سیالۍ ټاس ګټلې او منډه جوړوي. دواړه لوبډلې پروانو سیالیو کې تر دې دمه ډېرې ښې نه دي ځلېدلې. پاکستان په خپلو ترسره کړو 15 لوبو کې یوه ګټلې او سویلي افریقا بیا شپږ لوبې کړې او یوه بریا لري. د دغو سیالیو د تېرې ورځې په لوبو کې بیا ویسټ انډیز ته نوي زیلاند د 15 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او افغانستان له هندوستان د 11 منډو په توپیر ماتې وخوړه. سبا به د دغو سیالیو په لړ کې افغانستان او بنګلادیش یو له بله سره سیالۍ کوي. افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې دمه یوه بریا هم نه لري خو بنګلادیش په شپږو ترسره کړو سیالیو کې دوه بریاوې لري.
زموږ غږ آزادي راډیو نوري درنو دوستانو خان محمد سینو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. لکه څنګه مو چې مخکې ویلي وو که وخت وو د 2019 نړیوال جام چلیو د اوسنۍ تازه لوبې په اړه حال درکوو. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان د ټاس په ګټلو سره منډې جوړوي، 168 منډې کړي تر دې دمه په 34 اورونو او 2 بالونو کې او 3 کسانې آؤټ شوي دي. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورک شوي. عزیزان یو بل پسې خبرېږي که وخت لري. دا هم را سره واورئ. تر بیا د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په یوه فاتح خانه کې د قاری په توګه مقرر شي. خو د ده په خبره دغه کار پسې ډېر وګرځېده، خو په کابل ښاروالۍ کې ورسره یو چارواکي هم مرسته ونه کړه. سره له دې چې دغه قضیه یو ځل مخکې هم نشر شوې وه، خو دا چې دغه قاری تر اوسه هم نه دی مقرر شوی، بیا یې هم موږ ته شکایت وکړ او موږ هم وغوښتل چې دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو. دا ځل مو دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ لویان دی نرګس محمد سره شریکه کړه. لومړی به د قاری عنایت الله او ورپسې به د نرګس محمد خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
ورور جان زما نوم عنایت الله ده، د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیکه کې یم.
مشکل څه و؟
مشکل ورور جان خدای شاهد ده چې دوه کاله کېږي په وار وار زه رضا ورکوم. زما رضا ښاروالۍ ارګان کې شړېږي. زه غواړم چې د فاتح خاني په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم. زه حافظ د قرآن کریم یم، د سترګو څخه معذوره یم. کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي د هغه دوی کار کېږي، خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا نه پور کوم. زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم. زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم. په ټول کابل کې 22 سالونونه دي. دغه سالونونه کې هر یو کې 3-4 کسان موظف دي. په دغه 3-4 کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې کسان چې مانه باد ریزی هغه دی وظیفه یې اغوستی ده، د هغه دوی کار شوی ده، ځینې وسته کړی ده، ځینې پیسې تېر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه وسوارم بدون د دربار د خدای نه زما کار نه کېږي. دغه مدیر عرف د استقبال په شعبه کې دغه ماته پلمې لټوي، بانې لټوي، زما کار نه کېږي. کله شیرني غواړي دومره شیرني غواړي چې هغه دومره شیرني زما زور هم نه رسېږي. که زه دومره پیسې ولرم زه والې هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم. زه غواړم چې تاسو په دواړه د دغه لار نه چې زه حافظ د قرآن کریم یم، هم هېواد ته مې خدمت وکړم، هم د خپل د کورنۍ ستونزه پرې حل کړم چې د حکومت لخوا ماته 100 روپۍ معاش ورکړي.
قاري صاحب، دغه پروسه څنګه ده؟ دی اعلان کړی و چې د قاریانو ته ضرورت دی امتحان ته اخلي. دا پروسه څنګه وه؟
دغه پروسه ورورځانه هر یو خپل اریزه ورکوي. هلته بس شته، خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده، پیسهدار کسان ته دوی ساتلی ده. کوم چې پیسې لري، کوم چې وسې لري، دغه غریب کسان چې مراجعه کوي اریزه یې د میز په سر کې شړېږي. په وار وار میاشت په میاشت خبره هلته ځي، خپل د اریزه نه پوښتنه کوي. دوی ته وایي نن راځه سبا راځه، نن راځه سبا راځه. په خپله چې په وار ورتلی یم، اریزه مې کړی ده. زما اریزه په وار ور د میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو اریزه نه زه ځان ته کاپي لرم. دا بس بسونه شته، خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. زه سند لرم، زه ثبوت لرم، مثلا زتاست مثال ورکولای شون چاغه دی مته ویل د زمون نمونه وانخ لیکو کته ضرورت په وخت راغی نور د ضرورت په وخت نمونه وقل از دمره لری اشاره ورکوم چې مثلا د قاری حامد د ترلور مثلا د قاری شفیق د هغه ورور دغه کسان چې مون وغه سې دوی د مانه بات لري دي دوی کارونه شوې دي شپک نشته ونه شته کیږي چې دوی خپل ماشونه اخلي خپل وظیفه اجرا کوي لکن بدبختانه دوه کال کیږي چې زه سر په سر زم وار په وار زم زما کار نه کی نه مې څوک امتحان اخلي نه څوک راته زما وظیفه را کوي
دغه نور چې مقرر شوی د دوی نه امتحان اخسته
او بالکل امتحان اخلي امتحان نه زه تاسو په دوه کوم مشکل نه لرم الله پم راسته د دوستانو په دوه ځه حافظ د قران يم او بدبختی دلته دغه د چیا پیسې ولري یا یو واستدار کس سوال ته معرفي کی ته د استقامت شوبه تا کارونه مخکې وسی کچېره عام قاطع امرونه بسه کچېره یا واستونه لري کچېره پولونه لري دغه مدیر عرف چې د استقامت په شوبه کې د تا هر میاشت مراجعه وکې تا په پلمه جوړوي تا په خبر جوړوي ته ورته وای چې د نورو کسانو کار ولې کیږي د ما کار ولې نه کیږي ما ته وای چې د تاو نورو کسانو په منځ کې اتمان یو فرق شته یو خبره خوشته نور په خپل دی پوه شه نور د خبر نه معلومه وي چې د کاسا لاندې بل کاسا موجوده ده
قاری صاحب ته غواړي چې د کابل په کومه فاتح خانه کې قاری شي او که د پغمان په ولسوالۍ کې
ما ته فرق نه کوي مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه را کوي د امتحان د لارې حاضر یم چې د ما امتحان واخلي د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي د فاتح خانې سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده شهر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي د امتحان د لارې زه حاضر یم خو بدبختانه چې دوی ما ته پلمې جوړوي خبرې کوي کله په یو پلمه کله په بل پلمه چې هر میاشت چې زه ځم خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ما ته پور راکړي زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووځم خو بدبختانه چې هلته زه مالته دوی داسې یو خبره کوي بېخي د ناامیدۍ خبره ما ته کوي
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي چې زه مراجعه کوم هر یو ریزنه چې کړی ده د ښاروالۍ د مېشت سر کې شړېدلی ده خصوصا د استقدام په شعبه کې او زه د خپل د هر اریزنه ثبوت سند لرم یو یو کاپي ځان سره مې ساتلی ده
قاري صاحب بیا به ښاروال ته تللی وی که نه
ښاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي ښاروال ته چې ته ځې ډېر خبرې دي ډېر کسان ته به مراجعه کوې ډېر وکیلان ته به مراجعه کوې زه چې د ښاروال دروازې ته شاته لاړم عسکر ما ته وویلې ویلې یا د پارلمان د وکیل لخوا راشه یا د یو رئیس لخوا راشه داسې ځان ته تانه پرېږدي د ښاروال دروازې شاته چې زه د غریبانو خبره بېخي څوک نه اوري تر څو چې یو وسطدار کس په سره نه وي
تا ستونزه به ورسوو مسؤولو مقاماتو ته به یې ورسوو
مننه کوم تاسو په لویه الله سپارم تاسو نورو کامیابیانو په هیله یم په خدای مو سپارم ورور جانه
د موضوع په اړه به څو پوښتنې د کابل ښاروالۍ له ویان دي اغلی نرګس مهمند سره هم شریکې کړو اغلی مهمند د عنایت الله په نامه یو قاري ازادي راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي د کابل ښاروالۍ په کومه فاتح خانه کې د قاري فصفت مقرر شي خو د کابل ښاروالۍ مربوطو ادارو ورسره مرسته نه ده کړې دا ځل مو موضوع له تاسې سره شریکه کړه دغه قاري سره څه قانوني مرسته کولی شي
د ورور ته غواړم ووایم چې که څه هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو جوابه دی چې په کابل ښار کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی دندې ته اړتیا لري نو کابل ښاروالۍ هم په دې کې ده تر څو وکولی شي ټولو ته ښې دندې پیدا کړي مګر تاسو د خپله ستونزې معلومې دي چې موږ ځینو ستونزو سره مخامخ یو خو دې ورور ته ځکه چې څو ځله د ښاروالۍ دروازې ته راغلی دی نو زه دا دومره کولی شم چې زه تاسو زما شخصي شمېره ورکړي او زه غواړم چې د خپل معین صاحب ته معرفي کړم که څه هم موږ قاري صاحبان لرو د قاری صاحب دی او موږ ورته لرو خو که په راتلونکي کې اړتیا پیدا کېده ان شاء الله اتمان به لومړنۍ اړیکه د دې سره ټینګېږي
دا باید ناهیله نشي داسې وعده ورکوئ چې د کمبود په صورت کې به مقرر شي
ان شاء الله اتمان مقرر کېږي خو بیا هم دا تکراروم او وایم که اړتیا وي ورته او ځکه چې موږ اوس هم لرو موږ تقریبا فکر کوم اته نفره که لس نفره موږ قاري صاحبان لرو نو که بیا هم
د تا اړتیا پیدا کړه نه اتمان به دي تاوال شبلم چې مترک مغه دادې چې د قاری سبوي چې تقریبا درې کال کېږي زمانه ورسته کسان مقرر شو لیکن زله مقرر نه
انا دا څه به نه وي دا څه قانون نه وي خو که هم نن دا څه کوم شي شي وي دا څه ماته تر څه لاس نه دی راغلی دي زه بیا هم تکرار که اړتیا وا ان شاء الله حتما به ما دا
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چه د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی چې لسو کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په کومه فاتحه خانه کې د قاری په توګه مقرر شي، خو د کابل ښاروالۍ چارواکو ورسره په دغه دو کلونو کې مرسته نه ده کړې. او د دغه ادارې ویاندې نرګس محمد ژمنه وکړه چې که د قاری ورته مراجعه وکړي اسناد به یې وکتل شي او ستونزې ته به یې قانوني حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولی دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. نو دوی سیمو کې له کلونو یا د میاشتو راهیسې میشتي. دا زموږ د خپرونې جوړښت دی. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کېدای سي د دغو ټلیفون شمیرو له لارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دي او په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نشانه یې وایست. مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکړم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خبرو، او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووایي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، نوم محمدالله دی. دا تمہاری لاج فون کا سوال کوم یو دی، دا پیغام ده او خو عزیزانو خبرونې کړم. دلته نصر په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نظر تقریبا د اوویشت کالو دا په دې خوا زموږ سره شراب یا نکور ځای نه دی معلوم. خپل نوم دی لونګ شي، نوم دی لونګ دی. اوس مال نظر دی تقریبا کابو عمر اوس نو شپېتو کالو ته رسېږي، تقریبا د اوویشت کالو زموږ سره دی. ما زه به ازادي راځي چې دغه پیغام پرېږدم که چېرې دوستانو قربان زنګ اوري دغه اوري ما سره دغه تماس ونیسه. 0 28 9 40
السلام علیکم، حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی ولایت څخه. یو نفر چې دغه د کونړ د غازي د درې د مزار د درې ده، او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دغه یو څو څه وخت کېږي چې تللی ده. نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړ وي دلته کله د چا په سر باندې ولاړ وي کله په غوږ کې ولاړ وي، دا وایي چې په کونړ ولایت کښې د مزار دي درې ما، نو که هر څوک لري یا خپلوان یې یا یو ورور یې، نو د مهربانۍ له مخې د لاندې شمارو باندې تماس ونیسي. او لومړۍ شماره صفر 299 300 85 5 شماره یې ځل بیا 299 300 85 5 بله شماره ده 0 9 4 9 9. دا یو شه دی کونړ ولایت د مزار دی درې ما تقریبا دا مرګ دی 25 کالو پورې یې، نو د ښځې ځوانه نو دلته په غزني ولایت کښې اوسېږي، که د هر چا خپل یا دوست یا قریب یې په دې شماره ډېرې کوم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د مساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی د اختر محمود په نامه او اوسېدونکی دلته دا 8 کاله کېږي چې دی کابل کې د نشي غونټ د وزل کور ول دین نه يم خبره دلته ما پاس نه خلاصو ما ټلیفون شميره ده ور سره پر وایي اتلور د 15220 والسلام
سلامونه نیکی هله د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دینکو ته کوم زه حنیف اریانی مل کابل څخه دا پیغام پریږم دلته ورور چې عمر 12 کال ده نوم د خپل نوم شمسلا د پلان نوم خان محمد مرفقی د قندهار اوسیدونکو ده دا صاحب لک مشکل لري واده وخت وي درې میاشتې کېږي لکور نه درک شوې بعد وخت درې کال یا دی کچیرته زمغه د وی پلار یا رونه دوستان یې اوري کابل کې اوسېږي ما سره د زما په دغه شمېره اړیکونه سي زما د ټلیفون شمېره دا 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
لپاره 9 2 3 2 1 3.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس پر اسو دوهمه برخه ته چې پاکستان سره پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورک په سیګرځي په ګټه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو زوایو رګ دا تقریبا اول اسکول عمرې دا ګنګ دا په خپل په ویدو کون دا ګنګ دا سره خېل دا دا ستوري جوني دي سني غون دا جوني دي سره خېل دا سلام
علیکم. د ولایت غیثار ولسوالۍ اول د ازادي ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د 12 کال کې چې ورک دی او د ولا چخړه غوته ان کاته تلور شانې ده. هر سړی کوم په دغه معلومات لري د داوود نامې په دغه شماره د مستزنګ وي 0 0 4 1 0 3 2 3 5 1. داود جمعه زوی دی د عظیم او د عبدل ورور دی د 12 کال کې د شهرت دی. بار چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولرو.
اولو السلام علیکم. ما یو ورته د شم شتین په نامه ده قدرې کال کې د چورت د کچا ته پاتې د نمبر دی نو څه کوم څه کې چې په وینا
انسانی مہربانی لما کی قبیض ماں کا غاوری یاد ادا پہاڑ کم دوست ماں کا غاوری ٹیلیفون پر خبر کس مارو گا سماج ہونے سے ٹیلیفون اس مارا تھا صفر وہ سو ادرے یو سلو سلویش درے سو نش پیکر ٹیلیفون بولے سنارا تھا صفر وہ سو پنجا یو سلویش دو اتیا آیا اچھا ہر چار دفعہ مست معلومات را کے خپل سرنی دی در لاس کی.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نام د عبد الله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یو لس لس یو لس مې چې کیږي چې د جلال آباد او د سرخوت په ولسوالۍ کې نادرته شوې ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده، ما ته نمره لمبر نشته. بل چا اورېدلي نو کار څوک دی نو هغه دا اوري. ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي، ډېره مهرباني، 0-50-800-60. دغه مهرباني وکړي نګرار ولایت کې او د سرخوت ولسوالۍ کې نادره کړه او اصلا د دې نګر اوسېدونکی 10 کاله عمر ده، عبدالله نوم ده. او دغه ما پیغام باید نشي څوک اوري او یا مړه یا د زوم په حتله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وهي، ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بله ښه، السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د ازادي راډیو ټولو وروڼه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لسترګان ښار نه. زما یو دوست قریب چې له ډېرې بشپوزو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته، او ډېر هیلمند او ارزومند یم چې د ازادي راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دي که ژوندی دي، که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. 0-0-5-0-9-5-2 سلام شمېره، او 0-4-9-5-3-9-5-0-5-0-5-0-9-1-5-2 ډېر هیلمند یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت کې ګرځې کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې 10 کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي. په مخې دانې هم ډېر ښه لګه لګه کرا راغلې ده، او د 4 میاشتې کېږي چې بیداره سره هر چا ته بلون پاتې. زما سره د پکې شمېره اړیکه ونیسي. پر اوس انداز ده
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دن کے تھا لغمان ولایت قرغیز والے اسی دن کے ہم یہ پنجے کا کام پرانتا کی رمن بندیان دی درے کالا دیکھی ایت معلومات منتنے کی گی نے قضا کی گی کہ قضا ان کی گی من سر ارتباط نہ لری یورا پیلا نمی گی ولد شتفلا بل جاوید نمی گی ولد عزیز مجاہد نمی گی ولد مرزا دے دو دے پلرو نمون دی یو پندخان نمی گی یو لباس نمی گی پنجے کا کام دی دیو پنجابی لخوانا پا یو دنسی توری بانے غنی رزوی دی خوبیان درے کالا دوی من سر ایت معلومات نہ لری من دتا سره تاریخ نه هغه دی فرانسه دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د موږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي خو د موږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي موږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي دا څوارلس کلن دي دا پنځه واړه دي یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي هلته ضرورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي نه ټېلیفون طریق نه زه تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کوي ډېره مننه تاسو نه السلام علیکم
بلی السلام علیکم زادی وعلیکم پر هلون لای ته بولم سینه سره سر سر پاری کې کېما زماره کا کای وی دی چې نمې اسمت لا دی د پلار نمې ګل احمد دی سینګل وسکاله عمر لري تقریبا سلور نه چې کې وشه نه درک سوي دی که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمیره کې مرسته زنګ وي څه پروا څه پروا څه پروا سلور څنګه شپنه څه پر شمیره یو ځل بیا تکراروم څه پروا څه پروا څه پروا سلور څنګه شپنه څه پر مه په مان سور
السلام علیکم پیغام داری ورک کا سلیز ما زاغا وری د ازادی رادیو د لارې څخه موږ یو دوست قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا می ستمه چې ورک دی د کور نه برکدی ایران ته وشتي دی ایران بیا نه دی راغلی
نه په ایران کې معلومه سته نه دلته معلومه سته شمس الله نمیر د پلار نوم یې باوجین دی ښه او زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې موږ د ده شریني د خپل شریني د ترلاسه کړي زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا زموږ سړی خپله ږغ اوري چې موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي ځکه چې کور ته څوک نشته یوازې دا غدای وو کور پر دا ولاړ هغه بند ناشته موږ شمېرې دې څه پروا یوولس او نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به څه پروا پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دا بله شمېره د سند دواړې د سند شمېرې دې موږ سره په دغو شمېرو اړیکه ونیسي زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه ستاسو په تماس کې یم کور مو ودان
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه